په افغانستان کې د مابشین 2 بجې سوې. السلام علیکم، ستاسو د خوشحالي او ښه صحت په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلوو چې خبري برخه یې ډېر شتخیره. دا راپور در اورو چې افغان چارواکي تاییدوي چې د سهرګلې په نامه د یوې افغاني مېرمنې د شکنجه کوونکو په باب ورکړل سوی حکم لغوه سوی دی. د غزنی په یوې ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف مظاهره سوې ده. نن یکشنبه ده، د چونګاښ سرطان 14 د جولای 8. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د مصر د جمهوري ریاست یو ویاند ویل د اټومي انرژي د نړیوال سازمان پخوانی مشر محمد البرادعی تر اوسه په رسمي توګه د دې هېواد صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل سوی. سخدریزی ملا ابو قتاده چې له بریتانیا څخه ایستل سوی دی نن اردن ته ورسید. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیه ساپی څخه اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي لزر څخه د ډیرو فامبیکو د منځتلو خبر ورکوي، او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې سلګونو تنو نن د طالبانو پر ضد مظاهره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اقتصاد وزیر یو ځل بیا په دې هیواد کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو پر فعالیت انتقاد وکړه. ویل چې نه دي توانېدلې چې خلکو ته دایمي کارونه پیدا کړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل:
متاسفانه په ډیر لسو کلونو کې سره لدی چې ډیر پیسې افغانستان ته راغلي، خو تر اوسه موږ داسې پروژه نه ده لرلې چې په هغه کې حداقل زر کسان ولرو چې دایمي کارونه پیدا کړي وي.
خغلی ارغندیوال وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې 80% مرستې د افغان دولت لارې لګیدلې، او پاتې شاوخوا 80% خپل مرسته کوونکو لګولې دي. د کابل د استیناف محکمې قاضیان تاییدوي چې د هغو کسانو په اړه د کابل د ابتدایي محکمې حکم لغوه شوی چې په بغلان ولایت کې د یوې نجلۍ سهرګل په شکنجه کولو کې لاس درلود. د کابل ابتدایي محکمې د سهرګل خواښي او اندرور ته د لسو کلونو بند سزا ورولې وه، خو کابل د استیناف محکمې او قاضي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پرېکړه د سهرګل د قتل د اقدام په تور شوې وه لغوه شوې. وی خو تورن کسان به له سهرګل سره د تاوتریخوالي په تور محاکمه کیږي. سهرګل د بغلان په ولایت کې په داسې حال کې موندل شوی و چې د کور په زیرزمینۍ کې ساتل کېده او سخته شکنجه شوی و. او د غزنی د اندړو ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په دغه ولایت کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړي. مظاهره کوونکي دا کوي چې تیر ماښام طالب وسلوالو د دغې ولسوالۍ په لغړو کلي کې یو جومات ته مین ایښی چې د چاودیدو له امله یې قرآن شریفونه سوځېدلي او دوه تنه سپینګري هم ټپیان دي. مظاهره کوونکو له دولت څخه وغوښتل چې په سیمه کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اندړ د غزنی هغه ولسوالۍ ده چې د تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر خلکو د طالبانو پر ضد پاسون کړی او له خپلو سیمو یې بسلې دي، خو وسلوال طالبان په اندړو کې د وروستۍ مظاهرې په اړه څه نه دي ویلي. دا و د افغانستان اړوند کورني خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد نوري.
د مصر د جمهوری ریاست یو ویاند ویل د اټومي انرژي د نړیوال سازمان پخوانی مشر محمد البرادعی تر اوسه په رسمي توګه د دې هیواد د صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل شوی. له دې وړاندې په ریپورټونو کې ویل شوی و چې البرادعی ته د صدر اعظمۍ چارې سپارل شوی دي. خو د مصر د جمهوری ریاست ویان احمد مسلمانی وایي موقت ولسمشر عدلي منصور تیره ورځ له برادعی سره کتنه درلوده، خو په رسمي توګه د صدر اعظمۍ پوست ته د هغه د ټاکلو پریکړه نه ده شوې. په عین حال کې د مصر د سلفیانو ګوند خبرداری ورکړی چې که محمد البرادعی د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، نو دا ګوند به د پوز په ملاتړ له اوسني موقت حکومت څخه ووځي. بل لور ته سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات په مصر کې د هیڅ کوم سیاسي ډلې او یا ګوند پلوي نه کوي. د بحرین پولیس وایي پایتخت منامه ته نږدې د بم یوې چاودنې یو پولیس وژلی او دوه نورې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې چاودنه د شیاګانو په یوه کلي کې شوې ده. د پولیسو یو مشر جنرال طارق حسین وویل د دوی سرتیرو له یوې ډلې سره چې د پولیسو پر یو پوستې حمله کوله نښته هم وکړه. په بحرین کې سنی مذهبه الخلیفه کورنۍ په واک کې ده او له 2011 میلادي کال راهیسې شیعه اکثریت په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو او په واک کې د زیاتې ونډې لپاره مظاهرې پیل کړې. که څه هم چې د بحرین حکومت د شیاګانو پاڅونونه وځپل، خو بیا هم تیتو پرک اعتراضونه دوام لري. سردریز ملا ابو قتاده چې له برتانیا وستل شوی دی نن اردن ته ورسید. نوموړی په اردن کې له تروریزم سره په تړاو په څو قضیو کې تورن دی. د برتانیې د کورنۍ امنیت مشر له دې هیواد څخه د ابو قتاده د وستل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې یو خطرناک سړی اوس له برتانیا څخه لرې شوی دی. ابو قتاده به چې اصلي نوم یې عمر محمود عثمان دی، د اردن د پایتخت عمان په څنډه کې ماوقار زندان ته انتقال شي. د اردن یو پوځي محکمې په 1999 میلادي کال کې ابو قتاده په عمر قید محکوم کړ. تمه ده چې د غدری 5 کلن سغدریز ملا به د محکمې د حکم پر وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. د سان فرانسیسکو پر نړیوال هوایي ډګر پرون په 1 بوئنګ ډوله مسافروړونکو الوتکه کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د کوریا د آشیانا هوایي شرکت د الوتکه له سیول څخه د سان فرانسیسکو هوایي ډګر ته رسیدلې وه او پر رنوې د کوزیدو پر مهال وښویده. په الوتکه کې ټول 291 مسافرو چې اکثرې چینایان، د جنوبي کوریا اتباع او امریکایان، د دې سربېره د عملې 14 کسان هم وو. چارواکو ویلي په پیښه کې 50 کسان سخت ژوبل دي روختون تاورل شوی. یو د کوریا یو مقام په دې اړه ویل، د یوې موږ د الوتکه په 2006 میلادي کال کې اخیستې وه. دا الوتکه پی ډبلیو 40 نوي ډوله ماشین لري. دا اوس مهال لپاره موږ ویلو شو چې نه په دې 1 بوئنګ ډوله الوتکه او نه هم په ماشینونو کې کومه ستونزه وه. دا راپورونه له مخې مړه شوي مسافر د چین اتباع دي. د امریکا د تحقیقات فدرالي ادارې ویلي داسې نښې نښانې نشته چې وښیي دا کومه تروریستي پیښه وه. شمالي او جنوبي کوریاګانو په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله به مشترک صنعتي پارک بیرته پرانیسي. دا صنعتي پارک 3 میاشتې وړاندې د دواړو کوریاګانو ترمنځ په اړیکو کې د بحران له زیاتېدو وروسته وتړل شو. دا موافقه نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 14 ساعته خبرو اترو وروسته شوې ده. د دې موافقې له مخې به دواړه خواوې راتلونکي 4 شنبې د دې پارک پلټنه کوي او د جنوبي کوریا سوداګر بور څخه خام مالونه او نور مواد راغونډ کړي. او د بولیویا ولسمشر وایي د امریکا فراری استخباراتي مامور ایډوارد سنودن ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایفو مورالیس پر نوېل ک سنودن وغوړي پناه به ورکړل شي. تر دې مخکې د جنوبي کوریا، د جنوبي امریکا دوه نورو هیوادونو، وینزویلا او نیکاراګوا، هم ورته اعلان کړو. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد د انسان دوستۍ له مخې سنودن ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني تعقیب له ستونزې هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګوا ولسمشر ویلي کچېرې شرایط اجازه ورکړي سنودن ته به پناه ورکولو باندې راضي شي. ایډوارد سنودن چې د امریکا پټ استخباراتي معلومات افشا کړي له 2 اونیو راهیسې د ماسکو په نړیوال هوایي ډګر کې دی او خپل امریکایي پاسپورټ یې هم لغوه کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخې ته د کابل د استیناف محکمې مسولان تاییدوي چې د هغو کسانو په اړه د کابل د ابتدایي محکمې حکم لغوه شوی چې په بغلان ولایت کې د سهرګلې په نامه د یوې نجلۍ په شکنجه کولو کې لاس درلود. بلخوا په کندهار کې هغه کسان چې له طالبانو سره د اړیکو په شک نیول سوي شکایت کوي چې پولیسو سخت شکنجه کړي. د غزنی په یوه ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهره کړې. ولسوال وایي د وسلوالو طالبانو لخوا
د جمعه کې دیوال نه لیدلای دا پر شیر په نام ټوک ټوک شوی دی. خاصو د لسوی دی دا کوم ساون موضوع ده.
نور مسئله هم چېړو. د کابل چاپ رسمانو ته هم کتنه کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي چې پر روغتیا د انرژي ورکوونکو شربتونو د اغیز په اړه پکې خبرې کیږي. د کابل د استیناف محکمې مسولان تاییدوي چې د هغو کسانو په اړه د کابل د ابتدایي محکمې حکم لغوه شوی چې په بغلان ولایت کې د سهرګلې په نامه د یوې نجلۍ په شکنجه کولو کې لاس درلود. د کابل یوې ابتدایي محکمې د سهرګلې خسر، خواښې او اندرور ته د 300 کلونو بند سزا اورولې وه. د راپورونو پر اساس سهرګله سخت شکنجه شوې وه چې دغې پیښې په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د سازمانونو توجه هم ځان ته اړولې وه. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل د استیناف محکمه وایي که څه هم دغه محکمه د ابتدایي محکمې پریکړه چې د سهرګل په شکنجه کې په لاس لرلو تورونو کسانو ته د لسو لسو کلونو بند سزا اورولې وه، یو ځل بیا تاییده کړې وه، خو دا پرېکړه یې وروسته له هغه بیرته واخیستله چې سترې محکمې دغه دوسیه بیرته ور ولېږله. د کابل د استیناف محکمې رئیس صدیقالله حقیق وایي د سترې محکمې اړوندو قاضیانو سهرګل او تورن کسان مخامخ کېنولي وو او له غور وروسته یې د یو لارښودي قرارداد له مخې دغه دوسیه بیرته د استیناف محکمې ته استولې وه. ښاغلي حقیق ازادۍ راډیو ته وویل چې د استیناف محکمې د جزا دیوان د سترې محکمې له قرار سره سم یو ځل بیا پر دوسیې غور وکړ او د سهرګل په شکنجه تورنو کسانو ته یې برات ورکړ. هغه زیاته کړه د استیناف محکمې د جزا د دیوان دا پرېکړه وروستۍ نه ده او ستره محکمه به په دې اړه وروستۍ فیصله کوي.
ولې دا موضوع نهایي شوې او قطعي شوې نه ده؟ استیناف محکمې دیوان جزا دوی ته فیصله اورولې ده، برعت باندې د دوی حکم کړی دی. فیصله به یې هم قریب تحریر او هغه به تکمیلېږي او هغه به د څارنوالۍ د لارې نه سترې محکمې ته ځي. ستره محکمه به په دغه فیصله باندې بیا غور کوي او خپل پخوانی قرار به په نظر کې نیسي او د قانون په چوکاټ کې چې دې ته کمه رسیدګي شوې هغه به بیا د خپل غور لاندې راولي. نو د هغې نه وروسته به بیا هم معلومېږي.
تېر کال سهرګل د بغلان په ولایت کې په داسې حال کې موندل شوې وه چې د کور په زیرزمینه کې ساتل کېده او د خسرګنۍ د ځینو غړیو لخوا سخته شکنجه شوې وه. له 14 کلنې سهرګل نوکان ویستل شوي وو او په امبور باندې یې غوښې پرې شوې وې او ډول ډول نورې شکنجې ورکړل شوې وې. تېر کال د کابل د څلورمې حوزې ابتدایي محکمې په دې پېښه کې د لاس لرلو په تور د سهرګل خواښې خسر او اندرور په لسو لسو کلونو بند محکوم کړي وو، خو په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم راپور ورکړی وو چې د ابتدایي محکمې حکم رد شوی ده او تورن کسان پرېښودل شوي دي. دا چې تورن کسان اوس په بند کې دي او که خوشې شوي دي، ښاغلي حقیق خول چې په دې برخه کې باید له اړوندو چارواکو څخه پوښتنه وشي. د کابل د استیناف محکمې د جزا د دیوان یو قاضي عبدالحمید ارینزاده ازادۍ راډیو ته وویل ابتدایي محکمې تورنو کسانو ته د قتل د اقدام سزا اورولې وه، خو د استیناف محکمې د جزا دیوان دغه تور ترې لرې کړی دی. قاضي ارینزاده ازادۍ راډیو ته وویل د قضیې په اړه پرېکړه وروستۍ نه ده او تورن کسان به د تاوتریخوالي په تور محکمه کېږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په محکمو کې نافذ دی. موږ د هغه حکم په اساس احکام صادروو. د تاوتریخوالي په وړاندې د مخنیوي په قانون کې داسې ځانګړې جزا نشته. کله چې تاوتریخوالی ثابت شي راجع کېږي د جزای مواد د جزا قانون ته. موږ د جزا د قانون په پام کې نیولو سره د تاوتریخوالي څومره والی او ترنګوالي ته په کتو خپل حکم صادروو.
افغانستان کې د بشر د حقوقو فعالانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سهرګل په قضیه کې د تورونو کسانو په اړه د کابل د استیناف محکمې پر حکم اندېښنه څرګنده کړې ده. د ولسي جرګې د ښځو د چارو د کمیسون مسؤلینو ویلي وو چې دوی به دا مسله په ولسي جرګې کې مطرح کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
ومردل چې افغان چارواکي تاییدوي چې د سهرګل په نامه د یوې افغاني میرمنې د شکنجه کوونکو په باب ورکړل سوی حکم لغوه سوی دی. سهرګل چې سخت شکنجه سوی وه د نړیوالو پام یې هم ځان ته اړولی وو. بلخوا راپورونه وایي چې په کندهار کې پولیس له مشکوکو کسانو څخه د اعتراف اخیستلو لپاره له شکنجې څخه کار اخلي. د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول سوي ادعا کوي چې پولیسو سخت شکنجه کړي او وهلي دي. چارواکي په دې اړه څه وایي؟ محمد صادق رښتینی مو په خپل رپورت کې خبروي.
په کندهار کې د ملکی خلکو سره د پولیسو ناسم چلند نوې خبره نه ده، خو د دې ولایت یو شمیر هغه اوسیدونکي چې د وسلوالو طالبانو سره د تړاو شاکور باندې سوي د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي چې د پولیسو لخوا سخت کنجا وهل سوي دي. دغه کسان وایي چې بې ګناه پوستو ته بيول سوي او بیا په وار وار زندې سوي، د برېښنا شارټونه ورکول سوي، په پښو ځړول سوي او سخت وهل سوي دي. د خلکو په وینا دغه شکنجې د ښار په امنیتي حوزو کې ورکول سوي او د درو بیا قانوني ساتونو زیات په ورځو ورځو هلته ساتل سوي دي. د میرویس مینې د سیمې یو اوسېدونکي چې پولیسو ورته شکنجې ورکړي خپله کیسه داسې کوي.
زه به خپل سپېس تدیر کړلم، بعد زه به تلم یوې پوستې ته به لاله تر باندې راواچوله، بله بس بل اقرار وکړم. ما څه شي اقرار وکړم؟ دا مین والا څه سودا شری وړم؟ ما زه په سپېس کې ناسم، تاسو پوستې ته تر ما سپېس ته نږدې تاسو شتر باندې ستنه سم مول نه زه چې معلوم کړم. هله تر باندې راواچو شکنجې راکړه زو کان په خپل سره چې کړه دغه چې سره اوسم دا بل پوستې ته هله ته نه سار کته نه مخ کته نه خوله کته لکشنزل پچرات بل پر دې چې به وځي پر غزه به وځي.
دې ته ورته یو بل پېښه د میرویس مینې په میانجوی سیمه کې رامنځته شوې. په دغه سیمه کې چې پر پولیسو مان چاودنه شوې، د عملیات پر مهال د سیمې ډېر خلک د بیلابیلو شکنجو سره مخ سي. د دې سیمې اوسیدونکي چې دوه ځوان زامن یې پولیسو وهلي او همداسې یې په اونیو اونیو په پوستو کې ساتلي داسې وایي.
کیسه مې دغه ده چې مطلب په دا کښت کرونده کې موږ اخته یو دوه کوان مې راسره اخته یې راسره دغې مازدیګر پر لمانځه باندې ناست وم. دوی د ودې غاړه راخیستې وه، ده د مازدیګر د اودس تازه کاوه. پر د اوداسه سربېره چې دوی مطلب دغه تلاشۍ پوښ کړې ده چې زه ورتللم دی د اخو د توخه واچوي بابا پر څه شي باندې وایي ولې دي ولې ماتې ویل حاجي صاحب چې ګام روانه هکې د ګام راواخیست ولم دي بیا به کوم دین بي عزته کوم دي هم داغه چې لاسونه وروتل ما ورته ویل مال عوام حکومت باندې باید وسی مثال پر عوام باندې لاس ونیسي باید رحم شفقت وکړي. دا چې به پښتنې به ګرویژنې مقدر شو چې لاندې کیږي او هکیږي ولمطلب د تاوان خلک ته سیاست بابا ته څه ثبوت پیدا کړي تاوان په مشکل سره یا نست.
د کندهار د امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالرزاق کڅه هم د پولیسو څخه د شکایتونو ستونزې مني، خو وایي چې یو شمیر پولیس یې په دې تړاو نیولي او بندیان کړي دي. په ورته وخت کې د کندهار نظامی څارنوال حاجی انور خان وایي چې خلک په داسې مواردو کې دوی ته خپل شکایتونه نه وړاندې کوي. د په وینا په کندهار کې د یادو ستونزو لپاره نظامی څارنوالۍ سته او په تیرو پنځو میاشتو کې یوازې پنځو کسانو خپل شکایتونه ورته وړاندې کړي چې د پولیسو د قتل، غلا، وهلو، ټکولو او نورو دوسیې پکې شامل دي. د انور خان په وینا کچېری د پولیسو څخه خلک شکایت لري نو کولای شي چې په ډیره اسانۍ سره دوی ته مراجعه وکړي.
موږ سره شته څو قضیې شته چې هغه خلک وهل ټکولای او ځان کړی دی. هغه موږ سره دلته قضیې شته او خلک بندیان دي. دا اوس موږ واپس کیږي د شپه شو کس بندیان کړی دی. خلک چې شکنجه کیږي او ګی لکیږي هغه باید موږ ته مراجعه وکړي. موږ به خپل هغه فیصله وکړو.
د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یا یونما په 2012 کال کې د بندیانو سره د ناسم چلند په اړه په یو راپور کې د افغانستان امنیتي ادارې تورین کړي چې بندیانو ته شکنجه ورکوي، خو دولتي چارواکو دغه خبر رد کړی و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ پلسکونو اوسیدونکو نن په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه او د پکتیکا غزنی لوی لارې وتړله. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې تیر ماښام طالب وسلوالو د دوی یو جماعت په ماین الوزولی دی. سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تیر ماښام طالب وسلوالو د دغې ولسوالۍ په لغړو کلي کې یو جومات ته ماین ایښی دی چې د چاودېدو له امله دوه تنه سپینګیرې ټپیان شوي او جومات نړېدلی دی. دوی د دغې پیښې په غبرګون کې له نن سهار راهیسې په چاردیوال سیمه کې مظاهره کړې او د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلې لویه لاره یې تړلې ده. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې په چاودنه کې نه یوازې جومات نړېدلی او دوه سپینګیرې ټپیان شوي دي، بلکې وایي څو قرآن کریمونه هم په چاودنه کې سوځېدلې دي. د دوی په خبره ماین د جومات د دیوال بیخ ته ایښودل شوی و او په ریموټ کنټرول یې ده. د مظاهره کوونکو له ډلې یو تن یې وایي دولت دې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې جوماتونه یې خوندي شي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال هم پیښه تاییدوي او وایي چې جومات ته ایښودل شوی ماین په ریموټ کنټرول یې ده.
دلته طالبانو یو جومات ماین والی ده او ماین ورته ایښی ده. بیا وروسته انفجار ورکړی ده چې هغه ماین انفجار په نتیجه کې دوه سپینګیرې پکې زخمیان شوي دي او د جومات یو دیوال نړېدلی ده. شیرپونه هم ټوک ټوک شوي دي، خاورو لړل شوي دي. دا کوم ساون موضوع نه ده. دا په لوی لاس باندې ماین ورته خول شوی و او بیا یې ریموټ پرې وواهه بېرته مورته یې کړ ځینې ساره شوي دي.
طالبان د پیښې په اړه ناخبرې ښیي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د اندړو ولسوالۍ په عالیجان کلي کې په یو جومات کې غبرګې چاودنې شوې وې چې پکې شل تنه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان شوي وو.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې مو د خلکو د مظاهرې په اړه رپورټ واورېدی. په افغانستان کې د ماسپښین 2:09 دقیقې کېدونکې دي او اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي طالب استازو د خپل منځي اختلافاتو له امله د قطر دفتر پرېښی دی. ورځپاڼه طالبانو ته تا د نږدې سرچینې له قوله وایي دغه اختلافات او بې باورۍ د قطر دفتر پر سر د اسلامي امارت د بیرغ او پر دیوال د لوحې پر شتون او نشتون رامنځته شوي دي. ویسا د سیاسي چارو د کارپوهانو لخوا وایي د امګړی په قطر کې د طالبانو هیڅ راس فعالیت نشته او دغه دفتر اوس تش په نامو دفتر دی. محور په خپل سر مقاله کې لیکي د قطر دفتر په اړه د ویشلو دریځونو وروستۍ کیسه ښیي چې دا بهیر یو جنجالي پړاو ته د ننوتو په حال کې دی. د سر مقالې د لیکوال په باور د امریکا په خوښه د قطر دفتر له پرانیستل کېدو وروسته د افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کېدل او تر دې راوروسته هغه ټولې لانجې که یو خواته شي او اوس د طالبانو د ویشلو دریځونو موضوع رامنځته شي نو ښیي چې خبره نوره هم جنجالي شوه. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې بل پلو په کور دننه هم د افغان سولې د روان بهیر په اړه ګڼ انتقادونه او د سولې عالي شورا د کارونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړیو وروستی دریز د روانې لوبې نور جنجالي اړخونه جوړوي. سرنوشت په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي سپانتا ولسي جرګې ته په سري ناسته کې وویل په افغانستان کې د سولې په نوم کومه پروسه نشته. یا د ورسپانه د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانیزي له خولې لیکي حکومت سولې ته د زمینې برابرولو لپاره له ځینو طالبانو سره په پټه اړیکې لري. سرنوشت ورسپانه په خپله سرمقاله کې لیکي د افغان دولت تر ګردو لویه ستونزه دا ده چې د یو واحد دولت په توګه عمل نه دی کړی، آن د مهمو ملي مسایلو په اړه هم دولتي چارواکو ګډ دریځ نه درلود. د سرمقالې د لیکوال پاند د ټولو چارواکو لخوا د کومې مسلې پر سر ښې موافقه نه وي شوې، خو پر ځینو مهمو مسلو په ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم توافق نشته. خدمتګار وسپانې په خپله سرمقاله کې د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاحکار سپانتا څخه په نقل لیکي که د سولې شورا کوم غړی له طالبانو سره اړیکې لري هغه هم شخصي دي او رسمي بڼه نه لري. هشت صبح رسپانه لیکي د طالبانو پر وړاندې د افغان دولت نرم دریځ نړیوالو ته دغه ذهنیت ورکړی دی چې طالبان خاص ځای لري او له دوی پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلای. د لیکوال پان افغان دولت له طالبانو سره په دریځ کې بدلون راولي او هغه څه ته دې لومړیتوب ورکړي چې په هغه سره د طالبانو د مشرانو رواني رول کمزوری کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې زرو فابریکو فعالیتونه بند شوي دي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو مسؤول د دغو فابریکو تړل کېدل یوه تراژیدي وبلله. افغان سوداګرو پخوا هم پر دولت انتقادونه کړي چې په هیواد کې ورته د فعالیت لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. مرزیه احمدزی له کابل رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې له امنیتي انتقال سربیره د اقتصادي انتقال پروسه هم روانه ده، افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې څه باندې زر تولیدي فابریکو سقوط کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش افیزی د دغو فابریکو تړل کېدل یوه تراژیدي وبلله. نوموړي وویل چې دولت لا هم له کورنۍ تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره لازمي پالیسۍ نه لري.
اوس هم یو شمېر فابریکې د نه ملاتړ له کبله د سقوط سره مخامخ دي. کوم معلومات چې ماته دوستانو مې راکړل، ځکه چې زه نوم او بهرنیو کارونو باندې مصروفم، له یو زرو لس څخه زیات فابریکو په تیرو درو کلونو کې سقوط کړی او دا د تراژیدي خبره ده. د هغه هیواد لپاره چې اوسیدونکي د خوړو ډوډۍ نه لري او د کرنې په برخه کې کوم کار نه دی سوی.
نوموړي دغه خبرې د سوداګرۍ د جواز اخیستلو په پروسه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د راوستل شویو اصلاحاتو د لمانځنې په غونډه کې وکړي. افغان سوداګرو په خوا هم پر دولت انتقادونه کړي چې په هیواد کې ورته د فعالیت لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. سوداګر تل د ځای، برېښنا، نویو وسایلو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي په اړه شکایت کوي. په کابل کې د جوسو او شاتو د دوو فابریکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل
مانو سید آغا موږ دغه جوسو په میکرو ماشینو کې مهلت لرو، بل پیکن ماشین د موږ د پکار ده او د بوتلو جوړولو پکار ده، فلنګ پکار ده، دغه یې موږ خپل وطن ته ترقې زیاته ورکو. نا اوسه پر کومک ما سره نه شو.
زمانو منظور احمد د شاد د پروسه بندونی فابریکا لرم دفتر اوسه پر دولت او د اساس اوسه پر موږ سره مرستند کړي. ماشینن ته ضرورت لرو، همدغه سټرنګون ته ضرورت لرو.
خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې غوړي په افغانستان کې سوداګرو او پانګوالو ته د فعالیت زمينه لا ډیره برابر کړی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هادی د سوداګرۍ د جواز اخیستلو د اصلاحاتو په اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې دغه جواز موده یې 1 کال 3 کلونو ته غځولې ده.
زموږ اعلان دا دی چې د ثبت او راجستر ریاست او د جوازونو ریاست سره مدغم کیږي او یو عمومي ریاست ترې جوړ سوی، او دا کار مو هم د دې لپاره کړی دی چې مراجعینو ته اسانتیا رامنځته کړو. دویم اعلان مو دا دی چې د جوازنامو وخت موږ تمدید کړی دی.
ځینې اقتصادي کتونکي په دې باور دي چې د 2014 کال تر پایه چې بهرنیز واکونه له افغانستان څخه وځي، په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو امکان هم شته. د دوی په باور د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره باید دولت په هیواد کې دننه تولیدات زیات کړي او خلکو ته کار پیدا کړي. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
په رپورټ کې مو اوریدل په داسې حال کې چې افغانستان د امنیتي انتقال تر څنګ د اقتصادي انتقال خواته روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې زرو فابریکو فعالیتونه بند شوي دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنځشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي چې تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي، او د وسات لپاره پر دې مسلې باندې خبري کیږي چې پر روختیا د انرژي ورکونکو شربتونو اغیز څه دی. په ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د روزنتون له څنګ څخه سباندې سلو ځوانانو ته حرفوي او فني زده کړه ورکړل سو. شاه محمود شنواری له جلال آباد رپورټ راکوي.
د کار ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي چې سبان سلطان ځوانان چنجونې هم پکې شامل دي د لنمحالو بلابلو کورسونو څخه فارغ شول. د یاد ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې دغه فارغ شو ځوانانو ته د کمپیوټر، انګلیسي، ریاضی او حرفوي زده کړې ورکړل شوې دي.
55 تنه زنانه او نارینه چې 15 پکې زنانه دي نور نارینه دي په مختلفو حرفوي برنامو کې روزل شوې دي او ټولنه توړاندې شو. 50 نفر د کمپیوټر، انګلیسي او ریاضی هغه کورسونه چې موږ ورته تیار کړی وو هغه کې روزل شوی دي. دته هم هغه د فراغت سرټیفیکیټونه موږ ورک.
له دغه زده کړو څخه فارغ شوي کسان وایي چې دوی اوس پر خپل ځان دومره باور پیدا کړی چې د ښوونځیو درسونو سره خوا کې په خپل رشته کې هم کار وکړي.
زمانو مرزو ده او د زلاتم ټولګي زده کوونکي ما به حسین د آیسی کورس کې د حیاتی کې زده کوم. عام خپل د کلاس کمپیوټر او انګلیسي دا سنور زده کوم. ما ډیر څه زده کړی دي. ګرد ګندلای شم، پنجابي ګندلای شم، انارکلی ګندلای شم، تریزار ګندلای شم.
زمانو د احسان الله کمپیوټر نن دلته شروع کوم. نو ورونو سره کومه کو نور اندو اعلان تشویق ولما بعد دغه ما خپل درس ته پر مختګ وکړم. ما تقریبا تر انټنسیو ور دلته ویلې زه دومره خپل ځان باندې دغلرم چې یو اورګنایزیشن یا یو افیس تلار شم کولای شم چې مالته یو کار کوم خپل ورونه ته یا کلاس یو څه شواله مالته ټیچینګ کولای شم.
د کار ټولنیزو چارو ریاست د مسولینو په خبره دوی هر کال د روزنتون له څنګ څخه ګڼ شمیر تنکی ځوانان روزي. د ویلو د چې تیر کال له بلابلو کورسونو څخه 2015 تنه شاګردان له دغه زده کړو څخه فارغ شي وو چې سه کال یې شمیر تر اوسه 200 تنو ته رسیدلی دی.
حکمت الله په خپل ایس ایم ایس کې لیکي د ځمکو غاصبین به اوس خفه وي ځکه چې د ځمکو بیې ډېرې راټیټې شوې دي. عین الله سلیمان خیل له کابله له دیني علماو هیله کیږي چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت په مسجدونو کې د سولې لپاره تبلیغ شروع کړي. حبیب الله به له وردګه لیکي طالبان سوله نه غواړي، دوی حکومت غواړي ځکه د حکومت خوند یې لیدلی دی، هغه نه هیرېږي. بل اوریدونکي لیکي پاکستان نه غواړي افغانستان جوړ شي. آرین له میدان وردګه د پاکستان لمبستې پرته په افغانستان کې سوله نه ټینګیږي، خو ستونزه دا ده چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. ملک له کابل لیکي پاکستان هیڅ وخت زموږ دوست کېدلی نسی، او وایي نصیحت په نه اهلانو تاثیر نه کوه، د سړي وسپنې هسې ټکول دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي په هیواد کې د ښوونځیو ازموینې پیل شوې، د لزده کوونکو ورسي چې خپل درسونه وایي. سرور خان لیکي طالبان ته دي د یو یا څو ولایتونو واک نه ورکول کیږي.
دا واستا سوزنی اسمی سونه چې د اتصالات مخابراتي شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته راستولې و. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 2 نیمه بجو وروسته پیلېږي چې پر روختیا د انرژي ورکونکو شربتونو د غیس پړه پکې خبرې کیږي. تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک باندې هم پر دې مسلې باندې خپلې پوښتنې راټولې کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک د پاڼې پته د facebook.com/azadiradio.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 10 دقیقې سوي مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرخصونه اورو.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو نن په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي دا کوي طالبانو تیر ماښام د دې ولسوالۍ په لغړو کلي کې یو جماعت ته ماینی خېچ په 14 کې ګڼ شمېر قرآن شریفونه سوځېدلي او دوه تن سپینګیری پکې ټپیان دي. د کابل د استیناف محکمه قاضیان تاییدوي چې د هغو کسانو په اړه د کابل د ابتدایي محکمې حکم لغوه شوی چې په بغلان ولایت کې د یوې نجلۍ سحرګل په شکنجه کولو کې لاس درلود. د افغانستان د اقتصاد وزیر یو ځل بیا په دې هیواد کې د غیر دولتي مؤسسو یا انجیوګانو پر فعالیت انتقاد وکړ. ویل دوی نه دي توانېدلي چې خلکو ته دایمي کارونه پیدا کړي. د مصر د جمهور ریاست یو واند ویل د اټومي انرژي د نړیوال سازمان پخوانی مشر محمد البرادعی تر اوسه په رسمي توګه د دې هیواد د صدر اعظم په توګه نه دی ټاکل شوی. د بحرین پولیس وایي پایتخت منامه ته نږدې د بم یوې 14 نن یو پولیس وژلې او دوه نور یې ټپیان کړي. سردار زملا ابو قتاده چې له برتانه وستل شوی نن اردن ته ورسید نو موړې پردن کې له تروریزم سره په تړاو په څو قضیو کې تورن دی. او د سن فرانسیسکو پر نړیوال هوایي ډګر پرون په یوې 100 بوئنګ ډول مسافرونکو الوتکه کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه دوه کسان مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو څخه ووريد دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویپاڼه کې ولولې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. اوس د یو سات لپاره روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ووري.
روختیا د ژوند شتمنی
سلامونه ناروغه مشه فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو روانه خبرونه کې یعنی روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام کې درته خرغ لاستوم. دغه پروګرام مو په انرژي ورکونکو شربتونو دی چې په افغانستان کې خلک ډیر زیات یوازې د انرژي په نوم یادې دا چې دا ډول څښاک د انسان په بدن باندې او د انسان پر روغتیا باندې څه ډول اغیز کوي. د نن په پروګرام کې درې ډاکټر سیبان، ډاکټر سیب احمد خان د جمهوریت روغتون د داخله ناروغیو ډاکټر دی، ډاکټر سیب خاجا میر اسلام سعید چې د افغانستان د روغتیا په وزارت کې د ملي انسټیټیوټ د سرویلانس د څنګه رئیس دی، او ډاکټر سیب اکرم ملکزه افغان متخصص ډاکټر له جرمني څخه راسره دي او دوی به د انرژي په اړه کې خبرې کوي چې دا څه ډول شربتونه دي او څومره د انسان روغتیا ته خدي او څومره نه دي. په دې به خبرې راته کوي. د فیسبوک په پاڼه هم پوښتنې مطرح شوې دي او دونکو تر اوسه ډیر زیاتې پوښتنې کړې دي او هم د شنې تاسو کولای شئ چې د پروګرام په لړ کې هم د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته راشي. د پاڼه زما مخې ته خلاصه ده او د ډاکټر سیبانو نه به پوښتنې کوم. دا ډیر اوریدونکو لیکلي اقبال احمد سمسور سلامونه لیکلي دي او اوله پوښتنه همدا کړې ده چې وایي انرژي په نامه باندې چې په بازار کې کم شیان پلورل کیږي فائدې څه ده او زیانونه یې څه دي. میرویس لیکلی دی وای آیا کوم بل غذا شته چې د انرژي ورکونکو شربتونو په زیاده غوسخه خلک استفاده وکړي؟ د ډیر زیاتې پښتنې مطرح شوې دي نو د دې ټولو پښتنو جواب او ستاسو نورو پښتنو ته چې په پروګرام کې به مطرح کوي ډاکټر سیبان جوابونه وایي. ټولو ته خراغ لاستویم. خراغ نه ډاکټر سیبانو نو زمم چې خبرې به اول د ډاکټر صاحب احمد خان نه شروع کوم. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د ازادي رادیو راپورونو کې ویل کېږي، هغه اوریدونکي چې موږ ته پیغامونه را لېږي، نو دوی وایي چې په افغانستان کې حتی په ډیرو ډیرو لرو کلو کې هم دغه د انرژي په نامه باندې چې کوم شربتونه دي راوړل کېږي او دین خلک استفاده کوي، حتی په دې سویه باندې چې وای وړو ماشومانو ته چې شودس یعنی د مور شو د باید اخري هغه ته هم لږ زره ورواچي په شیر چوشک کې یا په قاشق ورکوي، په دې فکر چې د انرژي ورکوي ماشوم ته او صحت مند کوي. نو غواړم په دې باندې تاسو هم د اول کې خبرې وکړي چې دا شربتونو په ترکیب کې اصلا څه شی دی، د سره ول شربتونه دي.
بله، سلام علیکم. سلام تاسو ته او سلام د ازادي رادیو.
وعلیکم السلام.
اوریدونکو ته د خپل انرژي ډرینک یا دغه هغه نوشابه چې د انرژي په نام سره په جهان کې او همدارنګه په افغانستان کې په مختلفو ولایتو کې خرڅیږي، د دې په ترکیب کې مختلف مواد دي چې دغه مواد هم کېدلی سي په کم اندازه سره که استفاده سي د وضعیت لپاره مفید دي، او همدارنګه که په ډیر اندازه سره استفاده سي د وضعیت لپاره مختلف اورګانون لپاره مضر تمامېږي. خو تاسو چې خپل دغه انرژي ډرینک یا هغه نوشابه چې د انرژي په نام سره یادېږي په دوکانو کې خرڅیږي، په خپل ترکیب کې مختلف مواد لري. که د سو نمونه زواخ لمدلته، فرضاً خپل کافین لري چې کافین د قهوه کې هم پیدا کیږي، دغه کافین یو نوع مواد ورسره یوځای کوي، همدارنګه بوره او نور هغه مصنوعي سویټنرز چې ورته وایي یا خوکونکي مواد د دغه څخه استفاده کیږي، همدارنګه د بی د خاندانو د ویټامینو څخه استفاده کیږي، همدارنګه نور مواد استفاده کیږي. خب خپل دغه انرژي ډرینک استعمال په ماشومان کې غلط کارته، یعنی کته سي دغه هغه انرژي ډرینک انرژي نوشابه چې خرڅيږي پر کولې دل سي او لیبل لري چې هغه مندې چې حامله وي او هغه ماشومان چې ماشوم یعنی سنې کمی دغه لپاره خوړلې ازر لري، چې په دغه مواد کې بعضي مواد چې دغه ترکیبي لري د ماشوم لپاره مضر تمامېږي.
اخه د پروګرام پترس کې به بیا په دې باندې نورې خبرې هم وکړو چې دغه تاسو چې وایي چې دغه انرژي په نامه باندې کوم شربتونه خرسي په افغانستان کې او بازار کې دي، ماشومان او خزو ته په تیر هغه خزي چې ماشومې پنسته هغه ته خنه دي، بیا به دلایل باندې روسته خبرې وکړي چې ولې خنه دي، څه ډول اثر کولی شي، په دې اړه ته خبرې وکړي. ډاکټر صاحب میر اسلام سعید، شما د این مورد چی میگین؟ یعنی به حیث یک کسی که د مسئول استین د وزارت صحت عامه، چقدر امی چیزی که به نام انرژی یا شربت های انرژیزا که در بازارهای افغانستان هست واقعا امو استاندرد لازم داره، و یایی که هم مثل دواهایی که بیکیفیت وارد میشه این شربت ها هم به شکل بیکیفیت داخل افغانستان میشه، چگونه هستی؟
تشکر میکنم از شما و از شنوندگان عزیز، خوش آمدید میگم به برنامه. سوال خیلی خوب مطرح کردین، انرژی های نوشابه های انرژیزا که در افغانستان به نام انرژی یاد میشه و به نام های مختلف وجود داره، این مشکل تنها از افغانستان نیست، اما وقتی که شما برید لیتریچر و سرچ بکنید ببینید دنیا، مشکل تمام دنیا است و مشکل تمام جهان است. امروز یک زد و گیر بین کمپانی های تولید کننده و متخصصین صحت عامه و پابلیک هلت در دنیا به خاطر از اینکه آیا یا استفاده شوه یا نشوه، به کدام اندازه استفاده شوه وجود داره. ترکیب از زیاد مسئله که بیشتر دکتر صاحب احمد خان مطرح کردن، زیاد ترکیب از پیش ما مطرح است، یعنی وقتی که ما از انرژی استفاده میکنیم یا کسی دیگه استفاده میکنه، یا اطفال یا خانم های عامله یا کسی دیگه، زیاد ترکیب از این مد نظر است که به چه اندازه ترکیب از این باید وجود داشته باشه، چرا که ما و تمام انسان ها یک حد تولرانس در وجود خود داریم، یعنی تا چه اندازه میتونیم که ما این موادی که در ترکیب از این تحمل کنیم. بزرگترین ترکیب از این قسمی که دکتر صاحب گفت کافین است، و کافین روزانه فرزن با اطفال اگر در نظر بگیریم 2.5 میلی گرم پر کیجی یعنی فی کیلوگرم وزن بدن، همون حد است که میتونه تحمل کنه، اگر از او زیاد باشه غیر قابل.
دکتر صاحب یک چیز معذرت میخوایم که حرفای شما را اخلال نکنم، امی فیصدی یا امی مقدار را که شما میگین که مثلا در حد بسیار کم باشه، مثلا برای اطفال قدر یا مثلا برای بزرگ سالای قدر، ما فکر میکنم این کمی مشکل هست، مخصوصا در شرایط افغانستان که کسی مثلا اگر در اروپا یا مثلا در کشور پیشرفته مردم یک غذا را میخره پشتش همه خانه ده اونجا نوشته است که نقدر انرژی تولید میکنه، یعنی اینی چیزا ده ترکیبش است و بازو نظر به مساحت خود عیار میکنه خود و میخره. مگر هیچ ای چیز ده افغانستان یک کار مشکل و حتی ناممکن است؟ یعنی شما چی فکر میکنین که چقدر امی ترکیباتی که میایه به نام انرژی، امی چیزی که شما میگین، یعنی چقدر عیار شده با معیارهایی که زیاد مضر نباشه؟
خب تشکر بازم از شما جناب صافی صاحب. مشکل ای است که مقداری که در بین نوشابه ها جا به جا شده، مقدار کافین یا مقدار تاورین یا گلوکوز، این مقدار موجود از یان به صحت ما مضر است، به خاطر از اینکه ما بفهمیم که چه مقدار در قبض لیبر از وجود داره با اون مقدار بخوریم. در مجموع توصیه ما من حیث یک متخصص صحت ما ای است که بعد فال یعنی پایین تر از 14 سال و حتی 16 سال قطعا توصیه نشه، به خاطر اینکه تمام ترکیبات که انواع مختلفی که در افغانستان عرضه میشه نوشابه، مقدار کافینشان به او اندازه زیاد است که از سطح تولرنس یا از سطح تحمل اطفال ما بسیار بالاست. از 16 سال پایین باید به هیچ وجه داده نشه، و مخصوصا به کسایی که بالاتر از او دلیلش پیدا شه چرا نوشیجان میکنن، چرا از استفاده میکنن. معمولا دیده شده که جوانای ما در کابل و در دیگه نقاط کشور از این بسیار استفاده میکنن، خصوصا کسایی که در مکاتب و پوانتوناس استفاده میکنن. علت استفاده شان اگر پرسان کنیم معمولا نیست که باش خستگی ما رفع شوه، تا نوقت بدار بونیم، در زیاد بخونیم و همینطور گپا. اما به نظر من، نیست یک نفری که در ساعت ما کار میکنم، باید ما خستگی ریشه‌یابی کنیم چرا یک نفر خسته است که از این باید نوشیجان بخوره.
خب تشکر از شما دکتر صاحب. جریان پروگرام سر از این بیشتر صحبت خواهد کردیم، ولی من به می حرف شما که گفتین که تا سن 14 16 را باید از این استفاده نشه، ای که چیراهای وجود داره که کنترل شوه در شرایط افغانستان، این را بهتر شما از شما خواهد شنیدیم. دکتر صاحب اکرم ملک زیر سره ل جرمنی څخه ده خپل تجربه وی دکتر سیب تاسو خود ډاکټر سیبانو خبرې واوریدي. دوی وایي چې ډاکټر سیب امیر اسلام وایي چې دا د انرژي ورکونکو شربتونو مسله یوازې په افغانستان کې وستون زنه ده، په ټوله دنیا کې وستون زده د امیروختیا. نو تاسو چې په اروپا کې یو افغان متخصص ډاکټر یې، تاسو د خپل تجربه را سره شریک کړئ چې دلته څنګه وضعیت ده، دا د شربتونو څنګه کنټرول کیږي او دا په څه ترتیب سره ده؟
فریده جان، زه در ډاکټر سمیر اسلام خبره تایید وم او یو څه پکې اضافه کوم. اول دا چې تاسو چې ویلې چې دا بې کیفیتي شربتونه افغانستان ته واردېږي لکه بې کیفیته دواګانو غوندې، اول باید ویم فریده جان، دا بې کیفیته نه دی، بلکې دا کیفیت لري، منتها خراب کیفیت. ان ماغه شربتونه چې افغانستان ته راځي، ماغه اوریجنل شربتونه به چې اروپا کې جوړیږي او هلته خرڅیږي، دا نه ده چې دغه کیفیت خراب یا ماغه کیفیت چې اروپا کې ده هلته هم ده. نو خبره دا ده چې ماغه تاوان چې اروپا کې کوي افغانستان کې هم کوي ورته. نو خبره اصلي ټکی په دې کې ده چې دغه د اعلانونو د لارې، د تلویزیون د مطبوعاتو اعلانونو د لارې، دغه ماده چې اصلا انسان ته تاوان کوي هغه د یو ګټور شي په نامه یادیږي. لکه اوس افغانستان کې په تلویزیونو کې فرض کړه کلمبورا په نامه کوم شی او شربت کېږي چې یو څوک دی او ځوان دی او ډېرې انرژي لري، تاوانونه به ورته نه ښیي چې څومره تاوانونه لري، څومره انسان پرې مړه شوي دي. امریکا کې 15 کسان تر اوسه مړه شوي دي. تېر کال په امریکا کې یو 14 کلن نجلۍ مړه شوه، د هغې مور پلار هغه کمپنۍ چې دا شربتونه جوړوي په هغې باندې عریضه وکړه چې دا زما لور دوی وژلې. نو خبره دا ده چې اروپا کې هم راشته د دې نه له بده مرغه ځوانان په پارټیګانو کې، په دیسکوګانو کې او دغسې مستۍ محفلونو کې استفاده کوي، چې له بدلهغه مرغه موږ ته ډاکتران ته روغتون نو تا وخت نا وخت یو ځوان راوستل کیږي چې هغه بالکل د هوښ نه وتی دی، هغه حتی مرګ ته نږدې دی، د هغه ضربان زیات شوی دی، قلبي حمله راغلې ده.
همدغسې چې تاسو وویلې، ازادي راډیو ته هم پیغامونو کې همدا خبره ذکر شوې ده، اوریدونکي د خپل یو دوست ویلې دي چې د همدغه انرژي شربت څخلې وو او د مرګ سبب شو. یو اوریدونکي لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا.
سلام علیکم، زه رحیمال دیوازاگ نه خبر کوم. زما سلامونه د تاسو او د دین کو ډاکټر سلطان فراسیږي. ما تل څنګه وره کده خبرونه کې ټلیفون نه کول، تر وخت کې نه وښ چون چره شول، زه سه په یو مشکل وختای ما چې تداوی مې مو کول، هیڅ کین پیګم نه. زه د یخ مقابل کې حساسیت لرم، کله چې یخ شي دا غسه یو څه شمپستونه کې پیدا شي، او دا خبرونه خبرونه خدای چی ولیکن چی تو چه مجبور لغیم چې دغه یخ هم څه ماته ځان معلوم دی په دغه طول د یو کال تو شد چې دا څنګه هوا یخ شي که ژمه وي که دوبه وي د صب سینه مې بندش پیدا کړه او سینه
رحیم ګل صاحب د ستاسو پوښتنه ډاکټر صاحب اکرم ملکزي واورېده لږ وروسته به خامخا ورته ځواب ووایي که پوښتنه م لري حتما به یې وکړي خو د زموږ پروګرام نن په دې انرژي باندې دی په دې شربتونو باندې ډاکټر صاحب ملکزي دونه خو کومه پوښتنه نه لري پروګرام اخر کې به ممکنه وای لنډې معلومات ښه کورم ودان رحیم ګل صاحب د پروګرام اصلي موضوع نه به نه تیریږو ستاسو پوښتنه به یادداشت میکړله اخر کې به ډاکټر صاحب ملکزي هم ما سره مرسته وکړي او په یاد به ساتیم ان شاء الله چې ځواب به درته ووایم د فیسبوک په پاڼه د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه facebook.com/azadiradio باندې اوریدونکو بیلابیل پوښتنی کړی دي جمال الدین سامیم سمیمی لیکلی دي سلامونه لیکلی دي وی دغه انرژي په نامه باندې چې کوم شی پلورل کیږي په بازارونو کې وی د انسان په وجود باندې کوم مثبت او کوم منفي اغیز لري په دې به لګروسته ډاکټر صاحب احمد خان راته ځواب وی همدارنګه دوی لیکي چې د ټولو انرژي ورکونکو د انرژي وی جانبي عوارض کوم دي احمد شاه صالح د پښتنه کړي او لګروسته به ډاکټر صاحب خواجه میر اسلام ورته ځواب وی بل اوریدونکو پښتنه کړي چې د انرژي ادا انرژي چې بنامه باندې کوم شربتونه دي وې دي کې الکول شته او کنه ډاکټر سیمه لګزی به په دې لګرانا واچي اوس یې وبریدون کې لرو په ټلیفون کې خبرې وکړي لطفا ازادي راټیو ده
بلې سلام علیکم
مهرباني وکړي خبرې وکړي ازادي راټیو ده
زه کمال الدین له جوزجان استاسو
مهرباني وکړه کمال الدین له جوزجان کده پښتنه ملګری زر زر وکړي خبرې چې وخت ځای نشي
دا انرژي شربت استعمال ډیر استعمال شدید
لږ تر اوسه خو ډاکټرانو ویلي چې ډیر لږ استعمال خده او هغه کسان چې د کم عمر دي ماشومان دي هغه ته هغه خزي چې ماشومان یې پنستي نو هغه ته هیڅ خنه دي تر اوسه ډاکټر سیبانو دا خبرې وکړلې کور دی ودان یو بل اوریدون کې د خبرې وکي ازادي رادیو ده
ځل زما پښتنه دا د پکسيان زی دا انرژي دا خو د خارجي افسر هم د استعمالي د افغانستان د کوم د امریکایي افسر دی لاینور دولت دا د استعمالي دی که نو خپل راه نه دی دی ور استعمالي
خانو تاسو وایئ چې د چی شي خارجيان خوري غټول مفید دی نو بیا ورسته په دې باندې ډاکټر سیبان تبصره وکي ډاکټر سیب ملکزه به تاسو په تبصره وکي اول ډاکټر سیب احمد خان ما د دې لپاره چې دا وخت ځای نشي او تاسو هم پښتنو ته آماده یې نو د مخه مزینی پښتني ویلې چې تاسو هری ورته بیل بیل ځوابونه وایي نو اول به تاسو تر شم میره بنې وکي
بله د خپل انرژي استعمال یا د غانو شوبې چې انرژي له برنامه سره په بازارو کې خرڅيږي چې استعمالو کې د کم مدت لپاره یا د لاند وخت لپاره لاندې تاثیرات په انسانانو کې کېدلای شي را پیدا کړي خپل بیداری ډیروي او همدارنګه د تمرکز کو د قدرت د مغز ډیریږي کازه به خوشحالي ورته پیدا کیږي او کپه چرته دغه انرژي په ډیر مقدار سره استفاده کړي په دغه پتل لپاره چې هغه اراز ورته پیدا کیږي مریض دغه خپل شخص به نارامه وي استراب ورته پیدا کیږي او یو څه مخارشه کیږي خو به لمنځ سخزي همدارګه عصبانیت هم ورته ډیریږي د زړه ضربان پکې ډیریږي او بل دا چې اکثره اوقات زمونږ کمزوران چې دی یا په دفترو کې کار کوي یا په پانتونونو کې وي یا په مکاتب کې وي نو دوی د خپل کار په جریان کې یا د درسی وخت په وخت کې نو د مایات څخه کم استفاده کوي د خپل د مایات کم استعمال هم خستګي ډیروي خو کوم وخت شخص دغه انرژي په نامه سره نوشابه چي دیږي کله دغه استفاده کې د دل لپاره چې ما خستګي لمزه څخه لړسي دغه خپل نور هم شخص یعنی د خپل یو خاصیت لري مدرره خاصیت لري یعنی د شخص اضرار ډیریږي یالته خپل د مایات نه اخیستي هوا ګرموي په درس کې وي په وظیفه کې وي او خپل وجود دی هایډری وي یعنی مایات کم وي کوم وخت دغه انرژي نوشابه ورسره استفاده کې نور هم دی هایډری کوي نور هم خستګي ورته ډیروي او فقط د کم وخت لپاره چې هغه کم تاثیرات لري
یعنی یو کازه بغوندي دغه کیږي یو کازه بغوندي آرامش ورکی لګي آرام کې خو سه تمرکز به خراب کی
بله و دغه
خا نو ډاکټر سی ملکزی هم مخکې د خپل مثالونو کې یو ډول باندې دې اشاره وکړه چې ورسره ډول ناروغان چې راځي څنګه وضعیت لري. خو ډاکټر سی میر اسلام شما هم یو پرسشی بود از شنونده ها زیات سوال کردن کرشید ډاکټر سی ته جواب ورکړه. بله بفرمایئ.
تشکر تشکر جناب صاحب. به ادامه گپ های ډاکټر احمد خان راجع به عوارض جانبی مواد انرژیزا، دائم از وزارت صحت هم پیام مهمی بوده که وقتی که ما یک ماده را در زندگی استفاده میکنیم اگر به اندازه کمش استفاده کنیم خوب است، حتی خود دوا و اگر از اون مقدارش بالا بره زهر میشه. به می دلیل نوشیدنی های انرژیزا هم به مقدار کم میتونه مفید باشه و مقدار زیاد اعراض جانبی رو میتونه ایجاد بکنه. قسمی که داکتر گفتن در سیستم عصبی مرکزی ما شما خواب آدم از پیش آدم میگیره تا صبح که از خواب کردن میتونه، تخرشیت ایجاد میشه، ناراحتی ایجاد میشه. فرزند شاگردای مکتب وقتی از این نوشابه استفاده میکنن تمرکز درسیشون در صنف خراب میشه، برخاشگر میشن، با همسنفی های خود ممکن است برخاش کنه تا با جنگا میانجامه. همین قسم فرزند اگه پایین بیاییم به دهن و دندان مقدار زیاد گلوکوز داره، گلوکوزش از 10 بالاست تا 18% تا 20% هم داره. این مقدار زیاد گلوکوز در دهن و دندان باعث ازی میشه که به گفتی معمول مردم ما شما کرم خوردگی ها را ایجاد بکنه و دندان های ما شما و دهن ما شما را منتن بسازه و انتانات مداخله کنه و میکروبا و مشکلات دیگر ایجاد بکنه. در سیستم قلبی ما شما مداخله میکنه، فشار خون ما شما تغییر میکنه، بی‌نظمی در سیستم قلبی به وجود میاد، سنگای گرده را زیاد میکنه. قسم یک دکتر سو گفت، اما یک چیز میخوایم
بگم
که مسئله ورزشکارا، مسئله استفاده از این توسط ورزشکارا در افغانستان خیلی معمول شده و در کلپای ورزشی شما که برید انرژی زیاد است. یک گپ خیلی خراب از افغانستان به خاطر ازی که استفاده از انرژی در حالتی که کسی ورزش میکنه خلاف اصول صحت عام است، چرا که خود انرژی مواد انرژیزا میتونه که مقدار آب وجود کم کنه و حرکات قلب بسیار زیاد کنه، تحرک ایجاد کنه و از طرف دیگه در این زمان شخصی که در حالت تمرین از ورزش میکنه این بسیار دیهیدری میشه، مایعات خود از وای میکنه، حرکات قلب زیاد میشه، وقتی که دو تا یک جو میشه تاثیرات انرژتیک ایجاد میکنه.
اما قسمی که شما گفتین دکتر سیب سمیع الله استانکزی نوشته کده زی زیادتر وقت روست لورزش خواه انرژی خواهم آیا گتر لری یا توان نو سمیع الله جانه تا دیر دکتر سیب در تو ویلی و تصادفان پامدی مسئله بانی خبری کولی چی یعنی شما برشان مشوره دادین که نه، یعنی ورزشکارا باید بعد از ورزش استفاده نکنن دیگه.
ورزشکارا ما توصیه ما برشون است که خصوصا در جریان ورزش وقتی که اگزرسایز میکنن خوب است که مایعات عادی بگیرن، عوض از یکی از این بگیرن، چون که عوض یک برشون انرژی بده بسیار مضر برشون تمام میشه. گرفتن از یا به ورزشکارا در وقتی که آرام هستن راحت هستن خوب است نسبت به اینکه دولت تمرین از استفاده بکنه.
خانم سمی اولا جان چی دین روز ورزش که نو خبداوی چی عادی او بوسخی او بیروست دی که کلا کلا لگزره د انرژی مسکل نو خبره ده. تشکر میکنم دکتر سی بس شما، بعد دوباره به شما میایم و توضیحات بیشتر از شما مشنویم. دکتر سی ملکزی د یو اوریدون کی پختنه وکړه لوي پدی کی الکول شته دی کنه شته دی او ته یو بل اوریدون کی پختنه وکړه لوي کدا خراب شه دی نو په افغانستان کې چې د بهرنیان دی نو دی ولې د انرژي ډرینک وای سکی دارته وای نو دا دواړه پختنه به تاسو مخه ته کیدو.
اول باید وایم چې دغه فراک چې په افغانستان کې دی که الکول نشته، ما مخکې یاده کړه دلته په جرمني کې هم عینې قطعې دي، دلته الکول پکې نشته. منتاج په اروپا کې الکولو ته اجازه ده، ځوانان چې دي پارټیګانو کې بیا الکول هم څکي او دغه فراک هم څکي، نو د هغې وجه بیا لا پسې زیاته ده. خپله الکول که وخت کې دي که به لږ څه توضیحات زیات کړم، هغه دا ده چې خپله الکول چې دی د انسان د کنټرول د میزه بیای، معنا په دې معنا کله چې انسان ستړی شي د انسان حجرې یو بل سره کمیونیکیشن کوي، هغې کې ادینوزین جوړیږي. دا په دې معنا چې انسان ته خبر ورکوي چې اوس نو برق نیولی لاس خوشې که او کار لږ سست که او که نه مړ کېږي. خو کله چې بیا الکول څوک وسکي دا او دا کوفین سړی وسکي هغه دا ادینوزین ایسته کېږي، دا معنا چې کنټرول ایسته شو. سړی په حد باندې خپل نه پوهېږي، همداسې منډې وه، کار کوه، ګډاګانې کوه، مستي کوه، آخر دې ته چې سړی غولویږي. نو دا وایم چې دې الکول دې څښاک کې الکول نشته خو تاوانونه یې پریمانه دي. او بل له پوښتنه سه اوس مې بېرته هېره شوه، څه شوه؟
هغه وایي د خپل د سترګو لیدلی حال وایي اوریدونکي ټلیفون کړی وو، وایي چې په افغانستان کې چې دا بهرنیان دي
دوی دی به دا انرژی بیا بس سکی دیر په شوق باندې نو دوی وی چې دا که خراب شه دي نو ولی دا بهرنیان دینه استفاده کوي.
ګران اورا زمونه د پښتنو کوم اروپایان سیګریټسکی آیا دا ښکار دی؟ اروپایان الکولسکی دا ښکار دی؟ نو هر کار چې اروپایان کوي دا معنی نه چې ښکار دی.
اها دا ډیر ښه ځواب تاسو وی کوم ودان نو معنی دا ده چې کچرته موږ خارجیان ګورو چې دا شربتونه سکي او د انرژي ډرینک ورسره دینه دا معنی نشو چې ولا دوی ډیر پویږي او دا ټول شین صحیح دي بلکې خدا به ښه کاری چې انسان هر څه چې خوري هر څه چې سخي او ور کار چې کوي هغه ځان ته معلوم کی چې دا څومره ګټي دي پکې او څومره تاوان دي نو بیا په دا ماغه چا ده چې ډیر معلومات تر لاسه کړي دي. په هر حال یو بل اوریدون کې د احمد صالح احمد شاه صالح البته د پښتون جواب شو چې د الکول خبرې کړې و چې تصویر یې پکې نشته او ریاض احمد لیکي انسان ولی انرژي ونسکي ان دا معلومیږي چې دا ډیر زیات ورته شوقي دي نو دا د ډاکټر سیوان خو خبرې درته وکړلې چې څومره تمنونه دي دی وجه نه وي نه شي تاسو پکې ډیر افراط مکووي او په کمانډه زبانه یو څه دغه دینو ډیر افراط پکې مکووي ډاکټر سیوانو دا وویل. هاشم هاشمی له بلوچستان لیکلي دي وې د چا وې چې آیا کچرته ماشومان ته په خپل سر د انرژي شربتونه ورکول شي دا غوی په بدن سره ډول اغیز لري یو څه ډاکټر صاحب احمد خان ورته اشاره وکړه چې ماشومان ته باید ورنښ کړی شي لګروسته به ډاکټر صاحب احمد خان په دینور رڼام واچي چې ماشومان ته څنګه اثر لري د ماشومان پر روغتیا باندې. وس یو ټلیفون لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا خبري وکړي ازادي رادیو دا اورم ستاسو غږ یوسف زه سیب دی خبر یو
کوم محترم ډاکټر سفری د جانب سه هو سی سلامونه تاسو ته وړاندې
کوم. وعليكم السلام
تاسو ملمنو ډاکټر صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته
د
خاري سه پښتوني ما
خاري سه پښتوني
دغه اوسه چې پروګرام په اول موضوع کې نو ما د شاګردانو په حساب اختوم یو پښتنه نه ډاکټر صاحبانو ته خبر دا وسنی او رقم دغه دی دوالي د چبي په نامه د پیر په افغانستان کې استعمالي د خانه غوايي چې په دې کې د ارکول په صدېښه دغه وجود ته یو ګردې ته څونه ګټه لري او تاوان چې شي دغه څه شي دغه په سره د څه خوځ دی
چې قاری سیب قاری سیب تور چې سمه پوهه شم دا بیر مو خو دو کنه ولې د بیر په نامه باندې دي
بلې هو د بیر په نامه باندې یو دوا د کوچانو کې خرڅېږي څوک دا د بیر خنګ وايي چې پیسې دي الکول لري دا الکولي مشروبات یا څوک نه څه څه لري څوک پنځه لري
خا پوه شم
خنګ وايي چې دا وګورځي دا پیدا کوي خو پیسې دي الکول وي لري نو کدا څنګه څه به پرده باندې نو کې ورونه راځو چې موږ خو
څه
دا خلک دا
نه ان شاء الله قاری صاحب تاسو خو ورکړه مهرباني کوي یو قاری سب سره د دینه چار کله دغه درس وختي خو بیا هم ټلیفون کوي او چې څنګه شاګردان رخصت شي بیا خبري کوي. ډاکټر سیب ملکزه د پښتنې تاسو نه مطرح کړ د قاری سیب خو د لګروسته به تاسو د قاری سیب پښتنې ته جواب وایي. ډاکټر سیب احمد خان تیار دی جواب ته مهرباني وکړي په ماشومان باندې پښتنه شوی و چې د دې انرژي اثر څه دی رسته به بیا ډاکټر سیب ملکزه د قاری سیب پښتنې ته جواب وایي مهرباني وکړي ډاکټر سیب احمد خان.
بله لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویل چې دغه خپل انرژي نوشابه په ماشومان کې خصوصا هغه ماشومان چې سن تر 14 یا 18 کال کټوي دوی ته باید تجویز نسی او ورنکول سی هغه په لدې سبب چې خپل ماشومان کې اختلاج منسرولي کما کې انرژي نوشابه ورکول سی همدارنګه د شکرې ناروغي مخکې له وخت نه په ماشومان کې پیدا کوي د زړه ناروغي په مخکې له وخت نه په ماشومان کې منسرزي همدارنګه د دوی په عادت خو کې هم تغییر ولی او هغه ماشومان چې فرزان په ولادي شکل سره د زړه بازي کمی ناروغي ولري هغه هم تشدیدوي نو لاله دې کبل باید ماشومان ته په ډیره اندازه سره یا هغه څنګه چې پوره کړی نه وي انرژي نوشابه ورنکول سي.
ها نو په دې باندې زه فکر کوم چې اوریدونکو د پروګرام د شروع نه د ضررونو په اړه باندې واوریدل مشابه پښتنې ډېری زیاتې په فیسبوک راغلي دي نو ځکه زه نه غواړم چې د سره ټول ستاسو پیغامونه ویمه کوشش کوم ګورم هر هغه څه چې پکې نه وي یو جواب نه ورکړی شوی د ماغ اوریدونکو نمونه واخلم او پښتنې ولولم نو تاسو کولی شئ چې لا هم د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه باندې خپل پښتنې مطرح کاندي. ښه ډاکټر صاحب ملکزه د قاری صاحب پښتون جواب پاتې شو.
قاری صاحب دا بیر په اروپا کې په خوا جوړېدل هغه بیر چې داسې یو شی دی په اروپا کې چې اوس اسانه بهونه وایي چې دی کې الکول شته، الکولیک څښاک دی. اروپا کې الکول څه اجازه ده، نو دلته خلک خصوصا د جرمني د بایان ولایت کې د میونشن په ښار کې بیر نو دومره ډېر دي چې هر څوک چې د چا کور ته ځي، البته اروپایان خپله نو بیر ورته وړاندې کوي. نو دلته یو ډېر لوی دغه د فیسټو ټایم یا مجلس میله ده چې د اکتوبر فیسټ په نامه ده، چې هغه کې د امریکې نه نیولی په میلیونونو کسان د میونشن ښار ته راځي. نو هلته چې بیا سړی بیر غواړي، هغه نو ورته بیا یو ګیلاس نه ورکوي، بلکې یو جک ورکوي چې یو لیتر دی. نو دا چې ده الکول پکې شته. راغلو دې ته چې په دې چې الکول یو تاواني شی ده، نو دوی هم لیدلي ځینې کسان دي چې الکول ورته تاوان کوي. نو ښه به دی دا بیر چې د اوربوشو نه جوړېږي، بیا الکول پکې اچوي. نو اوس ډېرو کمپنیو شروع کړې ده چې بیر بې د الکول هم جوړېږي جوړ کړي. نو اوس په اروپا کې بیر شته چې الکول والا دي، او بیر هم شته چې الکول پکې شته، او هغه بیا لیکلي بوتل باندې.
او دا کم وخت کې فقط یو لنډ ځواب. قاري صاحب وویل چې خلک وایي چې دغه بیر پښتورګو ته ښه دی یا ګردو ته ښه دی، دا خبره صحیح ده؟
نه، دا تش یوازې اوبه دي پښتورګو ته یا تیږو ته، هغه ښه دی چې اوبلنې اوبه ولري، یعنی یوازې د اوبو خواص لري، کومه ګټه پښتورګو ته نه لري.
ښه، نو قاري صاحب هیله من یم چې دا معلومات تاسو لپاره کافي وو. که نورو پوښتنه هم لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. ساعت